وزارت میوزیم د پاره دی د دیوال او د ودانی وعده کړی ده ان شاء الله پس څنګه بدا همدا تر انتقالیږي. البته په نورو ځینو کې موږ شکایتونه لرو، خروار کې موږ، په کافر کوټ کې، همدارنګه په سجاون کې موږ د دې ځینې راپورونه لرو چې متاسفانه وسلوال په ډېره نازن مردانه توګه باندې غواړي دغه ځینې آثار قاچاقي. د دې لپاره هم موږ خپل تدابیر نیولي دي چې مخه یې ونیسو، اما په هر حال دا یو ملي شتمنۍ ده، دا په ټول ولس پورې تړاو لري، دا یوازې د پولیس یا د حکومت دنده نه ده. انشاءالله د لوګر ولس څنګه چې موږ سره په ټولو برنامو په تطبیق کې مرسته کړې، او زه واقعا غواړم دغه هر څه لاسته راوړنه چې موږ لرو دا د لوګر شریف ولس ته د دې هغه امتیاز ورکړم، ځکه د دوی له همکارۍ نه پرته موږ نه شوای کولای چې په لوګر کې هم د امنیت په برخه کې، هم د انکشاف او هم د اقتصاد په برخه کې مختګ وکړو، او دغه مختګونه په دوی پورې تړاو لري. او هیله مې ده چې دغو معدنونو په ساتنه کې دوی هم
ډېر زیاته مننه. یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه مخکې وشوه چې وایي د مس عینک د سیمې اوسیدونکو ته به ځینې امتیازونه ورکول کېږي، لکه ځمکه به ورکول کېږي. هغه خلک فکر کوم چې هغه خلکو ته اشاره ده چې بې ځایه کېږي، به نو دوی ته حکومت کوم امتیاز ورکوي او څه اسانتیاوي؟
او د میځاینک چې کوم اټک کلی دی د استملاک د پروسی لپاره چې کوم وړاندیز موږ ریاست جمهوریت کړی وو، هغه د معدنو د پټرولیم د وزیر صاحب او عمران کې د راځي د مستقل ریاست له خوانه چې کوم مشترک وړاندیز شوی وو د اټو کلو د استملاک خو اثر یو کلی انتقال شوی وو، دا متبقی پاتې دی په دې کې ولی کلی د کوز چینارای برج پای پاچی ګورګاب او امبرګ توپ کایو د شیسو تنګی قلا ولی ادم کلی دا ټول هغه کلی دي چې دوی ته په د قانون مطابق او ان شاء الله په لوګر کې او تزمک اور کول کیږي، بدر تزمک به اور کول کیږي. او د دې ترڅنګ د دې لپاره دا هم یو بل امتیاز دی چې د مساینه کې دا اوس هم ډېرې کارکونکي چلته کار کوي، پیرداران دي او که نور غیر ماهر کارګران دي، هغه اکثر دغو کلو همدغه محمد عقیل ولسوالۍ دي اړوند کلو نه موږ هلته استخدام کړي دي. په راتلونکي کې هم چې هر قرارداد کېږي په ټولو هغه قراردادونو کې که هغه د اکتشاف په برخه کې ورته ضرورت وي او که له هغه نه وروسته د استخراج په وخت ورته ضرورت وي، موږ به ټول زموږ لومړیتوب به دا وي چې ماهر کارګر هم پیدا کیږي لاندې قسمې به نیول کیږي، او غیر ماهر خو به په هر صورت یو ته اړتیا وي لاندې قسمې به نیول کیږي.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. مخکې یو اوریدونکي قلمیار صاحب فکر کوم چې د روغتیایي اسانتیاو په ارتباط پوښتنه درلوده چې په لوګر کې وضعیت څنګه دی، آیا هلته هم خلک د معمولي ناروغۍ لپاره پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او که څه امکانات شته؟
افغانستان کې د صحت ستونزې دا په یو تجارت باندې له پاکستان ګاونډي هیواد سره او له هندوستان سره بدلې شوي دي. مثلا دولتي چارواکي چې په لږ عادي ناروغۍ اخته کېږي نو بیا خپلو مشرانو ته خپل لومړیو رهبري مشرتابو ته وړاندیز کوي چې زه هندوستان ته د چک لپاره ځم، بیا د دې لپاره ځم، بیا د دې لپاره ځم. دا مسله عام طور باندې هغه کسان چې پاکستان سره یې تګ راتګ اسانه ده هغوی ته هم تقریبا یو بهانه ده، خو په مجموع کې غټې صحي ستونزې د افغانستان په کچه باندې چې په نورو ملکونو کې تداوي کېږي او معالجه کېږي، مخصوصا په هندوستان او پاکستان کې، په افغانستان کې امکانات نشته ده. په کلیواله کچه باندې څنګه د صحت په برخه کې زه چون یو ډاکټر یم، مونږ یو رهنمو یا ګایډلاین ورته لرو چې بي پي ایچ ایس ورته وایي، اي پي ایچ ایس ته وایي، اي پي ایچ ایس د ولایت په کچه او د مرکز په کچه، بي پي ایچ ایس د ولایت لرو ولسوالیو په کچه باندې هلته کار کېږي. دا سیستم د دنیا نه د دنیا نور صحي سیستم نه کاپي شوی په افغانستان کې تطبیق کېږي. مثلا مونږ یو مرکز صحي جامع لرو یا یو مرکز اساسي لرو، په اساسي کې خو استخدام د نرس په سبب باندې او د وکسیناتور او قابلیت په سبب اوس ډاکټر لري او په مرکزی صحی جامع کې په خو یو ډاکټر بو اوس یو ډاکټر او یو زنانه ډاکټره چې ولادت ورکی او زمي صحیح ولادي ناروغي کاور کی دغه بي بي اچ اس اي پي اچ اس په افغانستان کې تطبیقيږي څنګه چې تر جناب سروان صاحب چې په هلمند کې یا په نور افغانستان کې مخصوصا په ګر کې خلک لسی څنګه سره مخ دي هغه څنګه په صحیح بخش خدماتو کې نه بلکې د صحیح بخش په تمویل او ډونیشن کې ده د مثال په ډول باندې د افغانستان نفوس چې د سی اس او یا د مرکزی اسرائیل خوانه په جلسه و دریا چکل کې خپل سوي د کاملا له اوسني نفوس سره فرق لري د مثال په ډول باندې په اول موږ لوګر در خیاس کو لوګر دریا شهر څو لکه نفوس خو دل سوي د په داسې حال کې چې لوګر کې یوازې صحیح خدمات په میاشتنی ریپورت کې چې کله صحت کې موږ هغه درکو له تنظیمو یا د معرفت موږ خپل ارقام او ډیټا اخلو نو د لوګر نفوس چې کم یو مینون تر رسیدي موږ خدمات درې لکه کسانو لپاره کوو صحیح ډونر یا موږ نړیوال تملون کې هغه د سیسو پر سپا ادرس موږ ته پیسې راکوي او موږ صحیح خدمات یو مینون کسانو لپاره په لوګر کې بیا په ټول افغانستان کې مقایسې د ور باندې درک کا نو ځکه صحیح خدمات څنګه چې د خلکو تقاضا ده څنګه چې صحیح ستوندې په افغانستان کې په نورو لرو پرتو ولایتو کې دي په لوګر کې هم دغه شی موږ سره لاس په ګریوان شي دا ستوندې د دولت نه ده بلکې د دولت په تمیلول کو ډونرانو پورې اړه لري چې هغه دا خبره کړه کنه ولې د سمنټ استد شي شو په ارقام باندې د خدمات کومک د سرکو نو بل کې اځل خورواره یو له هغو دولت والو څخه دي چې د زیرمې په موسم کې د واورو په ور پورې د لو سره دوی له شي ستوند سره مخ کیږي اما دواره ام اذر ام خوروار زایشګاوی یا د مور ماشوم لپاره کین کوم لري یا غول لپاره ډاکټران لري جراحان لري انستیزیولوژ لري خوشبختانه په حاضر کې دغه دی ولسمشر د حکم په اساس او د جناب والی صاحب چې زیات فشار په ادرس باندې هغه همکاري مو سی اوس په حاضر کې جراحان استخدام کړي او د زنانه ډاکټر لپاره همکار سره دا دلته د تیر ډاکټران کار کوي په خروار کې هم همدغه چې تیبي ډاکټران سره کار کوي په نور ولسوالیو کې محمد آغا خوشی او پل علم او برکی بارک دی او برکی برکی منگه وخش جامعه خب دو پندوس پیستری در شب خانه لرو پا لودین که منگه هم بالتا دو پندوس پیستری در شب خانه لرو پا مرکز که ولایتی روختون لرو ستونزی کورکی گی لوگر کابل تنیزدی دا اما ډیر ستونزې په خروار او په آدو کې وی چې مخکې تفسیره ما په وکړه هغه به د وزارت ستونزې نه وي بلکې د نړیوالو همکارانو یا د کومکونکو چې وادونو یا شبکو ادرس ته چې هغه موږ ته کم کومک راکوي او خدمات د ډیرو خلکو لپاره ارزښت کیږي زه هیله لرم چې ولسمشر جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی په صحی سکتور کې یو پروګرام په کار اچولای دی هغه پروګرام دا چې د ډونرانو سره د افغانستان د معرف ارقام او یا په احصایه باندې یو توافق ترسیږي او د معرف د وزارت څخه مرکام دي چې هغه په ادرس باندې به د افغانستان صحیح خدمات حمایه کیږي او تمویلیږي په دې سره زه امید لرم چې ډېرې ستونزې حل شي مخصوصا په لوګر کې د نایب امین الله خان روغتون چې جناب والي صاحب په خپل لومړي تفسیر کې په تفسیر وکړله چې د پاکستان دوست اسلامي هیواد له خوا نه دا اته کال کېږي چې کار وسوي دا څنګه یو سیاسي پروژه ده په افغانستان کې سیاسي تعدون بدلون لري یا پاکستان کې راځي د پروژې آغاز او درېدل سره د سیاسي تحولات سره تړلي دي هیله لرم چې د افغانستان د نوي حکومت رهبری چې جناب والي صاحب تفسیر وکړله د پاکستان حکومت دې توادار کړي چې دغه روغتون پاتې برخه چې ډېرې کمې برخه پاتې دي دا تمویل شي په سر باندې ورسیږي په اکمال ورسیږي دغه روغتون بیا د سیمې په کچه باندې یو معیاري روغتون ده چې نه تر موږ په کابل کې نه لرو بلکې په نږدې ګاونډ هیوادونو کې به هم نه وي په دې سره به د لوګر د خلکو نه بلکې د زون او د افغانستان د خلکو مشکلات حل شي خدای وکړي چې موږ صحیح خدمات د افغانستان د نورو سکتورونو سره یو ځای نسبتا چې اوس په کوم حالت کې
لیک مخې ته ولاسي. بله ډیره مننه. یعنی ستاسو منظور دا چې اوس چې په نسبی ډول د دواړو هیوادونو اړیکې شې دي نو لدی فرصت باید استفاده وشي. ډیره زیاته مننه وکیل صاحب. ولی صاحب یو پښتنه دي زرین کوچی ده
د نړیوال جناب سروان صاحب مشکل دي توالي په تور صحیح.
بله بله
دا دا پروژه به معلومه ده چې کله زده دا دویمه دوره ورکاله تر کې خلاصيږي. ما دا پروژه په اکمال نه رسیږي دا د کابل اسلام آباد په اړیکو پورې اړه لري. د کابل او د اسلام آباد چراغونه لږ شنه شي په پروژه کار کوي، که لږ سره تیت شي یا سره شي نو بالکل پټه په دري مدبره سړی ده.
هیله ده چې والي
صاحب دواړه وزیران ترکې نه ولي
بالے نو ہل والی صاحب لا زیادہ توجہ ورته واړوي. والی صاحب دی زرین کوچی پښتنه د قسم تاسو دی موضوع ته اشاره وکړه، خو کلن جواب بیا ورکړي. دی وای چې د کابل لوګر دوهم سړک به دقیقا کله پیل شي؟
قرارداد لاسلیک شوی دی، موږ غوښتل چې 13-15 عملی کار پیل کو، اما بیا هم کله نا کله د ځمکو مافیا دغسې اوازې خپروي چې ګواکې د سړک په اوږدو کې به د خلکو ځمکې نه استعمالکیږي. بیا بالاخره موږ د ولس سره یو څه مقدماتي جلسې ونیولې تر څو هغه رښتینی معلومات دوی په واک وکړو چې په دې سړک کې څومره ځمکې راځي او هغه شخصي وي، هغه به د استعمالک د قانون مطابق استعمالکیږي او ملت حق به په دولت نه خورو او د دولت حق به په ملت باندې نه خورو. دغه یو څه دغو مقدماتي جلسو او موبلایزیشن او دغه د خلکو انسجام او بسیج کول یو څه دا شاته وغورځوله. او د دې تر څنګ موږ غواړو چې د اوبو برېښنا د وزارت او همدارنګه د کابل د ولایت او بیا د مخابرات وزارت سره یو څه نوره هماهنګي وکړو چې فایبر نوري چې کوم لین دوم تیریږي هغه هم زمان دی سرک سره داسې ډیزاین کی چې تر سرک لاندې رای نه شي، تر څو دغه سرک کار عملا انشاءالله زموږ پلان دی چې څومره زر کېدر چې پیل کړو. موږ البته دا په دغه مقدماتي او همغږي چې د نورو وزارتونو سره موږ مخبه تړاو لري، خو په هر حال زموږ اراده دا ده چې د راتلونکي پنجشنبه په ورځ باندې کار پیل کړو. پنجشنبه ونه شي
ډیره زیاته مننه د لوګر والی ښاغلی محمد حلیم فدایی او د ولایتي شورا غړي ډاکټر عبدالولی وکیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د لاوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل او یا هم پوښتنې وکړې. دا سړی رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې
پورونا مرکه او تبصره.